آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به ځان زرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. در نوریدونکو په خبرونه کې بووري افغانستان د لومړي ځل لپاره بزګرانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره د کرنې د مختصینو مرکز افتتاح کړی دی، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ډاډ ورکړی دی چې واشنگټن انقرې ته د فت الله ګولن د سپارلو په مسلې باندې غور کوي. درنو اوریدونکو په دې حق لا رپورټونه د خبرونو نرستاوري اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان د هڅو ورکلای کوي چې د افغانستان د جګړې لپاره سیاسي حل د لپاره لار ترویجوي. متحده ایالاتو دا خبره یوه ورځ وروسته لاغه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبه په ورځ د واشنگټن او د افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بل راوند لپاره ترتیبات کړي دي. شاغری خان وویل اسلام آباد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو کوربه بوي. عمران خان ویلي دي چې دوی ونې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په کتنه کې شاغری خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد وغوښتل چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره خپل ټول امکاناتونه کار واخلي. د پاکستان پاوز ویل دي چې د افغانستان سره د هیواد د شپږ ویشت سوه یولس کیلومتره وش سره د کټارو لګولو کار د دسمبر دوه زره نولسم تر پایه پورې به بشپړ سي. د پاکستان د پاوز ویاند آصف غفور د شنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې د کټارو د لګولو د کار یو ویډیو هم خپره کړې ده او لیکلي دي چې دغه کټارو لګول د افغانستان او پاکستان د سوله خوښوونکو خلکو په ګټه دی او دا کار د تراګرو د تګ راتګ مخه نیسي. شاغری غفور لیکلی دی چې د افغانستان او پاکستان په سره د کټارو او د څارنې پوستو جوړولو کار روان دی. د شپږ ویشت سوه یولس کیلومتره اوږدې پولې د پاره اته سوه درې څلوېښت سرحدي پوستو له جملې نه دوه سوه درې دېرش جوړې شوي دي، او په دولس سوه کیلومتره سرحدي سیمې چې لومړیتوب ګڼل کیږي اته سوه دوه کیلومتره کټارو کار بشپړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم ویل دي چې د کټارو د لګولو هدف د تراګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیول دی. د پاکستان له لوري په ډیورنډ کرښه د کټارو د لګولو کار له پیل راسي د افغانستان حکومت څو ځلې په دې کار انتقاد کړی دی، او افغان مقامات ویل دي چې دا ډول کټارې لګول د پولې په اوږدو کې پرتې قبیلې او کورنۍ سره جلا کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دا ډېره په زړه پورې کار دی چې یو فدرالي محکمې قاضي د اوباما روغتیایي پروګرام غیر قانوني اعلان کړ. ټرمپ دا څرګندونې په سپینې ماڼۍ کې د نوي کال په مناسبت یوې غونډې ته وکړې چې د کانګرس غړو هم پکې ګډون کړی وو.
I believe we're going to get
زه باور لرم چې موږ به ډیره ښه روغتیایي بیمه ولرو. په تیرو څلورو ساعتونو کې ډیر غټ کار شوی دی. زه زیات شمیر دیموکراتان ملګری هم لرم. موږ به د روغتیایي و ډیره عالی بیمه جوړ کړو. دا کار به کیږي.
ټرمپ وایي چې نوی کال به ډیر خوندور وي، او د اوباما روغتیایي بیمې په بندولو سره به دوی بل غوره پروګرام هم ولري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ویل دي چې واشنگټن انقرې ته د ترکیه د حکومت د مخالف دینی عالم فتح الله ګولان د سپارلو په طرحې کار کوي. ګولان چې نږدې دوه لسیزو راهیسي په امریکا کې اوسیږي په دوه زره شپاړسم کال کې د ناکامې کودتا په پلانولو تورن دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د یک شنبې په ورځ ویل ټرمپ له اردوغان سره د ژمنه نږدې دوې اونۍ مخکې په ارجنټاین کې د جی شل یا صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې کړی و. سپینې ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو یا د عدلیه وزارتونو د چاوش اوغلو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ګولن د ترکیه د حکومت پر ضد د دوه زره شپاړسم کال د جولای میاشتې په ناکامې کودتا کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. پاکستان په تیرو څلورو کلونو کې شپږ پنځوس کسان چې په ټروریزم یې تورن وو اعدام کړي دي. له اسلام آباد د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل رپورټ خلاصه به زموږ همکار تاسو ته دروړي.
پوځ دغه جزئیات په داسې حال کې خبر کړي دي چې پاکستان د 2014 کال د دسمبر د میاشتې د هغې ډله ییزې وژنې کلیزه لمانځي چې پکې یو سلو پنځوس کسان چې زیاتره یې د ښوونځي ماشومان وو ووژل شول. دغه پیښه په پېښور کې د پوځ تر ادارې لاندې په یو ښوونځي کې شوې وه. دې برید حکومت په غوسه کړ او پارلمان یې دې ته وهڅاوه چې پوځ ته اجازه ورکړي چې هغه ملکی کسان په نظامی محاکمو کې محاکمه کړي چې له ترهګر ډلو سره تړلي وي او د دین په نامه تاوتریخوالی پاروي. د هغه وخت راهیسې پوز د ملکی حکومت څخه 911 قضیه تر لاسه کړي او د 1546 کسانو محاکمه یې پای ته رسولی دي.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسول وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څرنوالۍ د سپارل دي چې د فوټبالرانو نجونو زورونه ښکاره کوي. د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې پخوانی مسول خالد پوپل هغه ویډیوګانې لوی څرنوالۍ ته سپارل دي چې د هغې په وینا د نجونو د فوټبال لوبغاړو جنسي زورول پکښې لبرای ښکاري. میرمن پوپل د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې او ویویل چې دا ویډیوګانې د ځینو زوروونکو او د فوټبال فیډریشن د رئیس کریم الدین کریم د جنسي زورولو دي چې په اردن او کابل کې سب سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د 1998 لمریز کال د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې هکله رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې ته یوازې 15 ورځې پاتې، لا هم ډیرو سیاسي ګوندونو په دغو ټاکنو کې د خپل نوماند درولو او یا هم د کوبل نوماند څخه د ملاتړ په اړه پریکړې نه دي کړې. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غنی، هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهزاده محمد ابدالي پرته لا هیڅ یو بل نوماند په دغو ټاکنو کې درېدلو اعلان نه دی کړی. قسم په سیمه ییزو رسنیو کې د جمهور ریاست پر روان ټاکنو کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاکار محمد علی پتمر او د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د احتمالي نوماندانو په توګه یادونه کیږي، خو لا دغو احتمالي نوماندانو په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم وایي چې لا تر اوسه پر روان ټاکنو کې د ودرېدلو او یا هم د کوم نوماند څخه د ملاتړ په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا حزب به د هیڅ هغه نوماند څخه ملاتړ ونه کړي چې په ټاکنیز ټکټ کې د اجرایه ریاست تشکیلاتو ته ځای ورکړل شوی وي.
تقریبا ټول نوماندان موږ ته راغلي همدا غوښتنه کړې. زموږ ځواب دا و چې دلته موږ د سیاسي ګوندونو یوه مجموعه لرو. د انتخاباتو په ارتباط مو ګډ دریځ غوره کړ. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط هم غواړو چې موقف مو یو وي. له اون هم کار پیل کړ و د شو ګوندونو ته مرسل. څوک چې راځي زموږ له دې مجموعې سره یو ځای کېږي بلا قید و شرط اهلا وسهلا. خدا مطالبه بنه کی چې هغه ځان مخکې نه کاندید کړی دی او اوس له موږ غواړي چې فقط د غم ملاتړ او حمایت اعلان کړي. نه، دغه مجموعي او دغه مشرتابه شورا چې په چا باندې لاس کښې شو د جمهوري ریاست د نوماند په توګه یا د اول او دوم معاون په توګه ټول به یې منو.
حکمتیار ویل د ودیش ګوندونو مجموعې تر څنګ د 13 نورو ګوندونو او خپلواک سیاسي شخصیتونو یو بل سیاسي بهیر هم شته چې د راتلونکي جمهوري ریاست د نوماند څخه د ملاتړ په برخه کې به یې نظر واخیستل شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم وایي تر اوسه د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د کوم نوماند څخه د ملاتړ پریکړه نه ده کړې. خو د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن وریا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ائتلاف لا هم په مشورو بوخت دی چې په ترڅ کې به یې پر روانو ټاکنو کې د یو نوماند څخه د ملاتړ پریکړه وشي.
په دې نه ائتلاف کې نوماندان ډیر دي، مثلا کاغله نبیل صاحب دا، شاید احمد عبدالی دا، ربانی صاحب دا، احمد ضیا مسعود دا، او همداسې څو نفره نور. او همدارنګ بیرون ائتلاف څخه هم نام خدا نامزادان بیخي ډیر دي، نو تر اوسه پورې په مشورو باندې سره لګیا دي او لومړی انتخاب دا ده چې دننه ائتلاف څخه وي، او که دننه ائتلاف کې نه بریالي کیږي نو بیا بهر له ائتلاف څخه یو نوماند غوره کوي او له هغه څخه به ملاتړ کوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان هغه راپورونه هم رد نه کړل چې ګوندي د دغه ائتلاف ځینې غړي د جمهور رئیس غني او نورو احتمالي نوماندانو سره په ټاکنو کې د نوماندۍ پر مسلو خبرې کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه د مرغومي په لومړۍ ورځ پیل او د دغې میاشتې تر 15 ورځې پورې دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهور ریاست ټاکنو ته د حمل یووري یو دېرشمه ورځ ټاکل شوې ده. د جمهور ریاست ټاکنو ته د چمتووالي هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې ټاکنو د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیلې لاندې اعلان کړي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د ولسی جرګې ټاکنو د لومړنیو پیلو په اعلان کې ځنډ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کاري ظرفیت د نشوالي له امله ګڼي او د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د دغه کمیسیون د چمتووالو په اساس شک څرګندوي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې کیدای شي نن به څه وخت د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې هم اعلان کړي. تر اوسه دغه کمیسیون د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه د کابل ولایت د اصولو دوه اتیا مرکزونو د رایو شمیرلو بهیر نن بشپړ کړ چې ورسره به د دغه ولایت ټاکنو پیل هم د دې اونۍ تر پایه
اعلان. د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.
د افغانستان د اسلامي حزب رئیس ګلبدین حکمتیار ویلي دی چې ګوند به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغه د کاندیدای ملاتړ ونه کړي. زیبا خادم په دې باره کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړي.
سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې چا دغه نظریه ورکړې ده چې مثلا سو کزان کاندیدای نو هغه به دغه سی یو اجرایه ریاست لپاره کاندید هم ولري؟
د اجرایه ریاست کاندید خو معلومه خبر ده، او دغه پوسټ وسنه مسله ده 2012 کال کې د ولسمشر غنی او د راشد عبدالله ترمنځ په سیاسي توافق رامنځته شو. اما اوس د اسلامي حزب مشر حکمتیار صاحب غواړي تر څو د افغانستان خلکو ته د سیاسي مانوره کې او د سیاسي لوبه کې په اصطلاح د داسې یو کاندید یا داسې یو ټکټ پر رامنځته کولو باندې کوشش کوي د اجرایه ریاست پوزیشن په کې اوسي. زما باور دا ده چې د مشاورینو خصوصا د حزب نهایي دریځ چې اوس وخت کې د اجرایه ریاست سره د دوی کوم اختلافات او خصوصا داسې اوازې ګنګوسي هم شته چې ممکن په آینده کې د اوسنی حکومت مشران دوی په خپل توافق ته ورسیږي چې اجرایه ریاست پر ځای باندې پرېږدي. نو د حزب اسلامي د مشر او د ګروپ خبر به همدغه اوسي چې حکومت باندې فشار راوړي او د اوسنی حکومت په مشرانو کې چېرته هم د آینده انتخاباتو لپاره مخه کوي د دې اجرایه ریاست پوزیشن او د دې اجرایه ریاست نتایج او خصوصا د سرنوشت لپاره باید یو واضح تګلار ولري. زه فکر کوم چې اوسنی حکومت کې د اجرایه ریاست د پوزیشن سره اختلافات دي.
محترم سادات صاحب، فکر کوئ چې د اجرایه ریاست بیا شاملېدل په حکومت کې چې اجرایه ریاست دی وي، یعنی دا به ګټه وکړي؟
زه فکر کوم نه، ځکه د ولسمشر غنی د حکومت پر مهال باندې دغه د 2014 کال نه پدې خوا چې موږ ګورو سیاسي اختلافات او په عین زمان کې د حکومت زیاتره کمزوري د اجرایه ریاست په موجود باندې تمامېږي. یعنی د قانون څخه لري واکونه، د قانون څخه لوړ واکونه اجرایه ریاست ورکول او په عین زمان کې قانون کې تعریف لري، او بیا که چېرې دغه تجربه تکرار شي، فکر کوم چې دا به بل ناکامه تجربه وسی. او زما باور دی چې د حکومت مشرانو خصوصا هر هغه کاندید چې آینده لپاره په فکر کې دی دوی هم توافق نه لري تر څو داسې یو جنجالي پوزیشن یا داسې پوزیشن چې د ولسمشر سره موازي صلاحیتونه اعمالي او په قانون کې نوی تعریف شوي. زما باور دی چې آینده کې بیا هم ناکامه تجربه وسی.
بل پلو داسې نظریې هم شته چې د افغانستان شرایط او حالات دا ایجاب کوي چې اختلافات زیات نشي، نو دغه اجرایه پوست باید وي. تاسو فکر کوئ چې دا اجرایه پوست شاملېدل په آینده حکومت کې د شخړو او مشکلاتو او ستونزو مخه نیسي؟
زه فکر کوم چې د اختلافاتو د حل لپاره کېدلی شي یو کاندید د بل کاندید سره په خپل منځونو کې سیاسي اختلافات حل کړي. اما د ملت لپاره په ټوله کې د دوو یا څو محدودو ډلو مشکل حل کېدلی شي، ولې د ملت او د مملکت مسله نه شي حل کولی.
سید خالد سادات، د دغه اجرایه پوست یا مقام هغه عوامل، مشکلات او ستونزې چې خلکو تجربه کړي دي او معلومې دي او قانون کې هم د دې د کوم ځای نشته ده، نو ولې کاندیدان چې ځان انتخابوي ځان کاندیدوي دوی ولې دغه سیاسي اقدام کوي؟ خو دوی خپل کاندیدی په خطر کې اچوي کنه؟
د سیاسي اختلافاتو او د سیاسي ټکټونو رامنځته کولو لپاره چې ګویا د اجرایه ریاست رامنځته کېدو باندې هلکې دوی فقط یو سیاسي ټیم په رامنځته کېدو باندې فکر کوي. زیاتره کاندیدان لپاره د مطرحو سیاسي سیرو لپاره دا اوس مطرح کېږي د افغانستان په اوسني سیاسي شرایطو کې چې د سیمه کول شي اوسني خپل اختلافات څنګه حل کړي او بل اخر دی یو چوکۍ ته ورسیږي. په افغانستان کې د سیاسي وخت تر لاسه کولو لپاره دی وسیلې په توګه استفاده کوي.
محترم سادات صاحب، حکمتیار صاحب ویلي دي چې حزب اسلامي به په انتخاباتو کې د 30 سیاسي ګوندونو د ائتلاف ملاتړ وکړي او کوي. دغه ائتلاف ملاتړ فکر کوي افغانستان کې د ملي منافعو په ګټه ده؟
زه فکر کوم د حکمتیار صاحب څرګندونه په دې سره خېږي تر څو ځان لپاره یو سیاسي ځای یو سیاسي ادرس ته حزب منځ کې پیدا کاندي. اما په ټوله کې سیاسي آزاد کوشش کوي تر څو د دیموکراسي کې د دیموکراتیک پروسینو په استفاده باندې د واحد دریز لپاره کوشش کوي. ولې شته الی اختلافات، شته ارنی اختلافات د آزادو ترمنځ دا باور زیاتول شي چې موسمی حرکتونه ممکن رامنځته شي لکه انتخابات په جریان کې. ولې په ټوله کې زه به دې باور نه یم چې د آزادو ترمنځ سیاسي اختلاف یو واحد دریز ورسیږي.
ډیره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب، کور مو ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره بزګرانو ته د سلام مشورې ورکول د لپاره د کرنې د متخصصینو مرکز افتتاح کړي. ممتاز بهیر رپورت شلېګلې.
لا دې ورسته افغان بزګران کولای شي چې په وړیا ډول 150 شمیرې سره ټلیفوني اړیکه ونیسي او د کرنې په برخه کې خپل ټول ستونزې د کرنې د سکتور د متخصصینو په سلام مشورو حل کړي. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبه په ورځ د دغه مرکز د افتتاح په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د مختلفو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل په دغه هیواد کې د تازه کرنیزو محصولاتو د دودولو یو لاره ده چې په دې برخه کې دا مرکز بزګرانو ته سهولتونه برابرولی شي. د کرنې وزارت په دغه مرکز کې د کرنې په برخه کې متخصصین او تجربه لرونکي کسان موظف کړي سو د افغانستان په ملي ژبو د بزګرانو پوښتنو ته ځواب وایي او د کرنې د پراختیا په برخه کې له هغوی سره همکاري وکړي. خاغلی دورانی ویل زموږ سیمه ناامن دي، زموږ د ترویج د برخې کارکونکي نشي کولای چې په فزیکی ډول د بزګرانو خدمت ته ورسیږي او د دې سیستم لاره د افغانستان هر برخه کې هغه امن ده او که ناامن ده لا دې سیستم څخه استفاده کولای شي او په همدې توګه هغه ځایونه چې سابل او بور دي واوري لري داسې لاره دي چې څوک ځان ورسول نشي هغه سیمه هم د غفری ټلیفون ته لاسرسي لري او دوی مدا چې دا ډیره چټکه لیکه ده په لومړي زنګ سره تاسو هدف ته رسیدلی شئ. بزګران دغه مرکز له پرانستلو څخه هرکلی کوي او وایي چې دا به د هغوی په کرنیزو چارو کې زیاتې اسانتیاوې راولي. د شاه آغا په نوم یو افغان بزګر په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دا ډېر ښه معلومات دی، مثلا دا ډېر ښه هغه ده چې زراعت موږ رسېږي کولی شو دا موږ ته مثلا خبر راکوي، موږ ته مثلا دا شماره چې موږ ته هغه شي زر پروګرام راکوي. مثلا دغه بابت د قانون کې مثلا موږ پوښتنه وکړو چې ما دا کومه سبزیجات مثلا مولیګه کې یا ګاشنی دغه شیان چې وکړو دا شماره ته موږ تماس ونیسو دا موږ ته مطمئن حواله کې مثلا ډېر ښه کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د الکترونیکی یا ډیجیټل اقتصاد 15 کلن ستراتیژیک پلان یې جوړ کړی چې یو برخه یې الکترونیکی کرنې یا ای اګریکلچر ته ځانګړې شوې ده. د مخابراتو وزیر شاهزاد ګل آریوبی دغه مراسمو کې وویل چې د کرنې په یو اپلیکیشن باندې کار روان کړی دی او تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به یې بشپړ کړي. هغه زیاته کړه چې په زیرک ټلیفونونو کې د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره بزګران خپل کرنیز مهارتونه لوړولی شي.
اکثره هیوادونه په زراعت کې او په دې سکتور د زراعت کې ټکنالوژي نه ډیره استفاده کوي او خصوصا د معاصره ټکنالوژي نه چې دوی څنګه کولای شي د خپل زراعت ته رشد ورکړي او د دوی ښه مدیریت وکړي تولیدات لپاره. او اوس افغانستان هم د دې ورو ورو د عصري ټکنالوژي نه ګټه اخلي او د دې خواته داخلو په حالت کې دی.
کمینولا چې په خوست ولایت کې بزګری کوي په انلاین بڼه د بزګرانو د ستونزو د هواري په برخه کې د دغه اپلیکیشن جوړول ګټور ګڼي. نو موړی امریکا غږ ته وویل:
د پوسټه بزګران کولای شي چې پلان وخت خپل ستونزې حل کړي او د انلاین پوسټه کولای شي چې پلانډه مودا کې خپل کرنیز ستونزې چې د حل او فصل لپاره د سره تماس یا اړیکه ونیسي.
د افغانستان د کرنې وزارت له نوې ټکنالوژي څخه په استفادې د بزګرانو لپاره د اسانتیا او د برابرولو سربیره د خپل سیمایزو مامورینو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هم یو لړ اقدامات ترسره کړي دي. د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې د ترویج د برخې مامورینو لپاره یو معلوماتي سیستم جوړ کړی چې گرین ټاب نومیږي. د هغه په وینا په دغه سیستم کې برېښنایی کتابتون او د کرنیزې پوهنې بانک شامل دی او مامورین د کرنې په ټولو برخو کې د خپل معلوماتو د بشپړولو لپاره د دغه سیستم د پاسورډ په ترلاسه کولو سیستم ته د ننکېدلی شي. د غراز د کرنې وزارت د کښت حاصلاتو ټول او نورو پرمختللو کرنیزو مهارتونو په اړه د بزګرانو د پوهاوی د کچیل وړولو لپاره سکال 1500 ویډیوي کلیپونه هم ثبت کړي او د مخکخو بزګرانو په واکې ورکړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون دوشنبه په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او په دوحې کې د طالبانو د استادو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر خبرې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي د نننې غونډې لپاره پاکستان لاره هواره کړه. تاریخ لیکونکي حاجی ولی محمد او د افغانستان د علومو د اکیډمۍ په خوانی غړي ننګیال بسر کې په دې باور دي چې خنیت موجود وي. خلیلزاد یو تجربه کار او پوخ ډیپلوماټ دی، کوششونه به یې نتیجه ورکړي. هغوی دغه خبرې د سید سلیمان شاه په یو ټلیفوني مرکې کړې دي. د دې مرکې وروستۍ برخه تاسو ته در اورو.
کم کوششونه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چار د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد اپیل کړی دی او د سیمې ته دریم سفر دی، تاسو فکر کوئ چې د دې اتلس کلن نورین د پای ته رسیدو سبب به شي او کنه؟
ولی نه بچا څه په دنیا کې داسې ستونزه نشته چې دا حل د موجود نه وي، او دا ډیر اغیزمن سفارتکار دی زلمی خلیلزاد. د بون په غونډه کې چې پر 15 دسمبر 2000 لومړی کال وسول، په هغه کې څه تیروتنې وسوې، زه ګومان کوم چې دې ازاله زلمی خلیلزاد په ښه توګه کولی شي. پکار دا ده چې خپل تاریخي او ملي مسؤلیتونه افغانان درک کړي. دغه وخت بچا صاحب تاسو در معلومه ده افغانستان د سخت ناورین سره که د جنگ دی که د کاختی دی دغه سره مخامخ دی. دنیا کې څلور لکه اواره ګرځي، ملکونه پنانو ورکوي راچړي، اقتصاد ډېری وړي دی د افغانستان. رحمان بابا یې شعر دی وایي: واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانا یې، ای او درحمان جهان ټول او درحمان دی. د افغانستان چې دا پر تخت باندې ناست یې حرام خلک ژوند کوي، نو هغه دې د دغه در په در اواره ملت وستونزو ته وګوري چې د یوې خوا جنګ پر مسلط دی، د بلې خوا نیستي د فقر دی، د بلې خوا د پناه ځای نه لري. تر دې دې رحم وکړي د افغانستان راتلونکي ته وګوري. یو ښه چانس موجود دی چې مطبوعات ته به چا سب موږ ګورو. په اول قدم کې باید د تبلیغاتو څخه د منفي تبلیغاتو څخه ډډه وشي. اړوند لوري باید په بل کې منفي تبلیغات ونه کړي. په دویم پړاو کې بچا صاحب دغه په تور لیست کې چې کوم نمونه دي
بلې
د طالبانو مشرانو د ښه نیت له مخې دا اداره ووځي. بندیان که د حکومت وي که د طالبانو، باید دا خوشي شي او یو اوږدمهاله وربد وشي. د افغانستان د سرحداتو چې اوس سرحدات که د پاکستان د خوا دي که د خوا دي د ایران د خوا دي، د دې سمه ساتنه نه کېږي. په ګډه حکومت مخالفین د خپلو سرحداتو د دې دغه وکړي، او افغانانو ته لږ یو داسې ماحول ورجوړ کړي چې دوی سره کښېني او د افغانستان د راتلونکي به فکر وکړي. دغه پیسې چې د مخالفینو د خوا یا د حکومت د نیټو د خوا پر جنګ مصرفېږي، که دا د افغانستان پر بیا ودانولو باندې مصرف شي، او به یو حکومت د دواړو لورو په خوښه جوړ کړي او د سم د لارې بل حکومت راشي، نو دا به د افغانستان او د افغانانو په پګه یو کار وي.
بسلګه صاحب،
په دې باندې د ټولو نظر دا دی د افغانانو چې باید هغه څه چې دوی د افغانستان څخه غواړي هغه باید مطرح کی، او د نړیوالې ټولنې د خوا څخه، د ملل متحد د خوا څخه، د دغه ناستو ولاړو د لارې څخه په خوله چې یو څه وایي او په عمل کې بل ډول کوي. موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان جنگ طولانی دی، د ډېره وخته څخه د 40 کاله پر افغانستان باندې دغه حال دی. د جنگ انګیزه او علت هم په ډېر واضح شکل باندې معلوم دی چې همسایګانو د خوا څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې لاسوهنې روانې دي، او په ډیره بیا د پاکستان د خوا څخه په معلومدار ډول باندې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کیږي. صداقت باندې دغه پرابلم د افغانستان سره چې دی لري، دا مطرح کې چې موږ باید څوک افغانان باید څوک چې دا مسله حل شي او سوله راشي افغانستان ته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته ډاډ ورکړی دی چې واشنگټن انقره ته د فتح الله ګولن د سپارلو په مسلې غور کوي. په موکړی د امریکا غږ د رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو وړاندې کوي.
په دغه ملا فتح الله ګولن باندې په ترکیې کې د 2014 کال د ناکامې نظامي کودتا د تنظیم الزام لګیدلی دی. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مولود چاوغلو د امریکا د ان بی سی ټلویزیون شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي، کله چې جمهور رئیس ترامپ په ارجنټاین کې د جی شل یا د صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع د ښاغلي اردوان سره ملاقات درلود، نو هغه وویل چې واشنگټن انقرې ته د فتح الله ګولن د سپارلو په موضوع کار کوي. دغه اویا کلن ګولن چې یو وخت د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان متحد وو، اوس یې ځان پخپله تبعید کړی او تقریبا 2 لسیزې کېږي چې د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې ژوند کوي. په دغې ناکامې کودتا کې عسکرو، ټانکونو او هلیکوپټرونو د ترکیې په پارلمان حمله وکړله او بې وسلې ملکیان یې ووژل. په دغې ناکامې کودتا کې تقریبا 300 تنه مړه شوي، مگر د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وفادار قواوې په دې بریالی شوې چې دغه کودتا خونسا کړي. د دغه ناکامې کودتا نه وروسته د ښاغلي اردوغان په امرونو د ژورنالیستانو، علمي شخصیتونو او د حکومتي مامورینو په شمول په زرګونو خلک زندان شول. او ویل کېږي چې د دغه کودتا نه وروسته تقریبا 7000 خلک په زندان کې اچول شوي او 1600 نور د کارونو نه برطرفه شوي دي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس بارک اوباما ویلي وو چې هغه معلومات چې ترکیه د ښاغلي ګولن د سپارل دپاره مخکې کړي هغه د دغه کار دپاره کافي نه وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي چاوغلو ویلي چې د په دې وروستیو ورځو کې د ښاغلي ګولن د ټولنې د مالیاتو په باب د ایف بی آی مهم تحقیقات مشاهده کړي دي. په خپله ښاغلي ګولن په 2016 کال کې په ناکامې کودتا کې لاس لرل رد کړي دي، مګر د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې حکومت داسې هڅې پیل کړي چې د ښاغلي ګولن د ملاتړ کوونکو مالي منابع په نښه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په واشنگتن ډی سی کې یو شخصي کتاب فروش د امریکا په پایتخت کې د کلتور د معرفي په باره کې مشهوره شوې ده. پام وکړئ، د امریکا غږ د رپورټ ته ضامن مومندي درته در اوروي.
د امریکا په پایتخت کې دغه د پالیټکس او پروز کتاب فروشي او د کافی رستورانت یو له مشهورو کتاب فروشيونه ده. دغه کتاب فروشي تقریبا 15 کاله پخوا پرانستل شوې ده، کلتوري مرکز شوې ده او سیلانیان، د ادبیاتو ماهران، مشهور لیکوالان او قوي سیاستمداران راجلبوي. د میاشتنۍ مجلې امریکن انټرست مسؤول مدیر دامیر ماروزیک نوای:
So politics and prose is just one of these cultural institutions here in Washington DC. It's really important and it's thriving. It's very good because
politics aw prose adalta pa Washington DC ki wal kulturi musonada da waqan muhim da aw parmuktak ka wida de ra khada zaka da da ha go khalq sara alaqa lari che da adabiyat pa barak tawajjuh lari aw pa mumito ga da alemanu kitabuna ratolawi da ywa tolana jodawi parawun ki da politics aw prose په کتاب فروشي کې د خپل لیکوالانو لپاره د سیالۍ کولو غونډې جوړوي چې لیکوالان پکې دلته خپل کارونه معرفي کړي. بیل هیلری کلینټن او بارک اوباما ته یې بلنه ورکړه، مګر د جی کی رولینګ او هندول اصلا برطانوي سلمان رشتي په شان لیکوالان هم را جلب کړل. لیکوال جیمی سسکندن په سیاست باندې د ټکنالوژۍ د تاثیر په باره کې خبرې وکړې. د دلته په لسیزو راځي او حتی د خپل کتاب خپرېدو نه د مخه دلته راته. لیکوال جیمی سسکندن وای:
This is a legendary bookshop in Washington DC. When I was an intern in Capitol Hill here 10 years ago, I used to come here and wander around and spend all of my very limited income. And so to come back as an author.
دا دلته په واشنگتن ډی سی کې یو افسانوي کتاب فروشي ده. کله چې ما په کانګرس کې د ستاج دوره تیروله، زه به دلته راتلل. ما په شاوخوا کې به ګرځېدم او ما به خپل ټول محدود عاید مصرف کاوه، ځکه نو د لیکوال په حیث چې د دغه کتاب فروشي د لیدو لپاره بیا راغلم ډیره هیجانوونکې ده. کارکونکي پر معلومات دي او زر مرسته کوي او ځینې سیلانیان وایي د آنلاین لارې سودا کول په دغه کتاب فروشۍ کې د سودا کولو سره نشي مقایسه کېدی. کشتی آن ان وای:
I love bookstores. I'm like a total nerd, so I always like go through Amazon and look at their books, but there's nothing.
زه د کتاب فروشي سره مینه لرم، زه بالکل بی غرض یم، ځکه نو زه تل په امازان کې کتابونه ګورم، مګر داسې احساس نه ورکوي لکه یو څوک چې کتاب په لاس کې ولري او ویلولي لمس کې او سکین کې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. قدر مونږ اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واورئ. اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي، هغه اوریدل مه هیروئ.